د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبری مجلو څخه یوه ده چې ډیر دقیقه ده. په دې خبری مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د شنبه ورځ ده، د 1398 هجری لمریز کال د ثور اوومه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه وروسته وړاندې کړو. اول به ورسو اجمل انت د ازادي راډیو مهم خبرونه وایي.
په پوځي عملیاتو کې د شپږ ولسي وګړو په وژل کېدو نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو اعتراض وکړ. چارواکي وایي په اوروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون دولس وسلوال وژلې دي. او د پاکستان د روغتیا چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګوزنډ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډوه. په پوځي عملیاتو کې د شپږ تنه ولسي وګړو په وژل کېدو نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازی او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. د پروان یو امنیتي چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل د پوځي عملیات په پایتخت کابل کې د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له همغږۍ پرته پلان شوي او ترسره شوي. چارواکي وایي وروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون دولس وسلوال وژلې. د عملیات په کندهار کې د 03 ځانګړي قطعي ځواکونو د ترینکوټ ښار د سرخ مرغاب په سیمه کې ترسره کړي. د دې ځواکونو لخوا ازادي راډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دولس وسلوال وژل شوي چې درې پاکستانیان دي. دوی ویلي د پاکستانیو په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړولو په برخه کې روسله ورکوله. اخوا له غور ولایت څخه یو خبر وایي چې دغلته تیره شپه د بند بایان امنیتي پوسته د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پلاس شوه ده. د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنی شزادی رډیو تویل د پوسټ تیر شپه د محدود وخت لپاره د طالبانو لاس تل ویدلی و خو وس بیرته د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي خزي د جګړې اصلي قرباني دي او باید د سولې په خبرو اترو کې اغیزمنه ونډه ولري. د دې کمیسیون مشري سیما سمر د شنبه په ورځ د خزو د سولې او امنیت د ملي څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسی اصلي محور وي.
په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه دا ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغیزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې، او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي.
د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربند تیر اتلس کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسیون لخوا د شوې څېړنې نور مسایلو دي چې د ښځو پرې ټینګار کاوه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په شمالي وزیرستان کې نن به 14 د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وشلی او یو بل ټپي کړی. د پاکستان امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو ازادي رډیو ته وویل بمی برید د شمالي وزیرستان په شیوا سیمه کې د خاصدارو د تلاشۍ پر یو پوسټ شوه. په سیمه کې د پاکستاني ملیشو ځینې غړو ازادي رډیو ته ویلي بم سهار وختي هغه مهال چې څوک نه وو د تلاشۍ په دې پوسټ کې ځای پر ځای شوی وو. سهار د 2 بجو په شاوخوا کې چې کله سلو تنه خاصداران پوسټ ته ورسیدل و چاودید. تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګوزنډ د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین ځنډولې. له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې په پاکستان کې د پولیو د واکسینو یوه روغتیایي کارکوونکي او دوه تنه هغه پولیس سرتیري چې د واکسیناتورانو امنیت یې ساته وژل شوي دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د ګوزنډ د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د واکسینو وروستی ملي کمپاین ودرولې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه نوي پیښې موندل شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغه یوازینیو درې هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د چاودنې د مړو شمیر ولستنو ته رسیدلې. په دې سیمه کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو مشران چې د ډبرو د سکرو پر دې کان کنټرول لري د ټولو ورکو کان کیندون وایي چې د ټولو ورکو کان کیندونکو جسدونه یې ترلاسه کړي. د مړو شو کان کیندونکو دا شمیر د شنبه په ورځ وروسته لاغ اعلان شو چې د لټون او ژغورنې عملیات دغلته پای ته ورسېدل. دا سیمه د روسپلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي د بیلتون غوښتونکو مشرانو په غوښتنې سیمې ته د قانونو د ژغورونکو ډلې استولې دي. د اوکراین د حکومت د ژغورنې ادارې د سیمې ته رسمي لاسرسی نه لري. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي حکومت یې پر یو داسې پلان غور کوي چې نه یوازې د اوکراین په ختیځ کې د جنګ ځپلو سیمو د اوسیدونکو بلکې ټولو اوکراینیانو لپاره د روسیې د تابعیت ترلاسه کول اسانه شي. پوتین دا څرګندونې نن په بیجنګ کې د چین د یوې لارې یو کمربند پروژې په مناسبت نړیواله سرمشریزه کې وکړې. د تېرې چهارشنبې په ورځ ولسمشر پوتین یو بل فرمان صادر کړی و چې له مخې د اوکراین د ختیځ د ډونیسک او لوهانسک د سیمو اوسیدونکو لپاره د روسیې تابعیت اخیستل اسانه کیږي. د پوتین پر دې فرمان کیف، امریکا، برطانیې، اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان انتقادونه کړي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکي هیوادونو د سازمان نور غړي د ده له دې غوښتنې سره سلا شوي دي چې د تیلو تولیدات او صادرات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر د زیاتېدو په اړه خبرې کړي او ټول موافق دي.
ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې باید افغانستان د ښځو ژغ واورېدل سي او غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه میلمانه کابل ته رسیدلي او د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. دوی له ازادي راډیو سره څه ویلي؟
مولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار
یو چې په دې خبرونه کې بعد افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسون د لومړي مرستيال سیاول حق مرخیل سره مرکه درته خبره کړو چې د جرګې د جوړولو لپاره د دوی کار تر کومه ځایه رسیدلی. او همدارس د سیاسي چارو د یو کتونکو خبرې به خبرې کوچوي په جرګه کې باید پر سوله خبرې وسی.
فیصله چون نشه کوله الزامی بانه نداری تر مشواره پر خبره محدوده ده که خدای دیو کری چه آغا سه چه خواه ویرشیو چه ده بغه جرگه اجانده فقط سال هده.
بعد یخ پروانه که نور پوتونه هم در تلرونو ده اروی دولو پاره را سرپاته سی. افغانستان جمهور رئیس د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه را بللې ده او د دوشنبه په ورځ به چې د ثور نهم نیټه ده دغه جرګه جوړه سیم. در پټنو پر اساس دغه جرګې ته 2500 کسان را بلل سوي دي او جمهور رئیس خپل ویلي چې 10% به یې ښځې وي، یعنی لږ تر لږه 1500 به په دې کې ښځې استازي وي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې کله دوی د جرګې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره د جرګې ځای ته ورغلل ډېر ښځې نه معلومې دي، خو دغه پروسه چې میلمانه راتلل او نمونه یې ثبتول لا روانه وه. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزی په جرګه کې د یو شمېر ګډونکو شوه سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر یې اخیستی چې دوی د جرګې څخه څه توقع لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینهو تر څنګ ډېر شمېر ښځې هم راغلي دي. رحیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلې وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
انشاءالله مولسونه د ټولو ولایتونو څلور ډېر سو ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوها او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کېدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه تمام شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ ته دغه جرګې غړیتوب لري. لیلا وایي
ما به امید از رای دور آمدیم از نورستان.
به همدې هیله له لرې ولایت نورستان نه راغلی یم چې افغانستان کې سوله راشي. موږ باید خپل غږ پورته کړو چې سوله غواړو. نوره جګړه بس او د زغم وړ نه ده. هلته په نورستان کې وضعیت خراب دی. ښځې نشي کولی چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي.
دغه ښځې چې یو شمېرې چادرۍ او برقي لري وایي له لرې لارو او له ګڼو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ته راغلي دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په نهمه نیټه په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي. د جرګې د جوړونکو په خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې 30% به یې ښځې وي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د نوم لیکنې د برخې مسؤول اسد الله اسمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبه د ورځې تر سهاره د ثبت شویو ګډونوالو د شمیر په اړه وویل.
درې ورځې کېږي چې ثبتنام پروسه پیل. پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان راجستر شوي وو. نن هم تر دغه ګړۍ پورې کې 1500 کسان موږ راجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نور هم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک په دې کې ګډون وکړي. تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو تعداد تر اوسه پورې موږ ته مشخص نه دی. ولې تقریبا 40% تر اوسه پورې کې 1000 راغلي وي. 30% دوی سهم دی. ولې ښځې را روانې دي؟ نو د موږ د لست پاساس باندې په 30% دوی ونډه دلته تضمین وي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره دغه جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځانګړي ډول د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده.
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریک
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د ایوی اعتراضي غونډې شاهد وو. د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر ګونه عملکردهای نمایشي و
په هیواد کې هر ډول نمایشي او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریمو. په دغه پروسه کې د رښتینو اقداماتو غوښتونکو له ټولو خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هیر نکرو چه افغان و لسول تارتی علری خو نمایشی و کمپاینی سول تنه طول و خلکو تپتا ده چه در سول مشرطی لوی جرگه دیو زنگری انتخاباتی تیم در کمپاین لپاره ده.
خوغ خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي. خو د جرګې جوړونکو ته مخودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د میلمنو د نوم ثبتولو بهیر له درې ورځو راهیسې روان دی. دا جرګه به د دوشنبه په ورځ وسي. جرګې ته 2500 کسان وربلل سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د جرګې د جوړولو د مسؤول کمیسون لمرستیال ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې څومره دوی تیار دي چې جرګه د دوشنبه په ورځ وسي.
ډیر زیاته مننه. مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي. لوجستیکي، تخنیکي او د اکثراتو ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي او انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې د دوشنبه په ورځ نه هم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډون وکړي، آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه په هغه چې پلان شوي وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د ښځو ګډون څنګه دی؟ ښځو هم په هماغه شمېر سره چې 30% په پټ پام کې واچ ګډون به کوي په هغه شمېر سره دي که څنګه؟ که کم دي
پلان و چې په جرګه کې 30% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 30% تکمیل کړې ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظه یو باکیفیت جرګه وي، افغانستان شموله جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کېږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مرورو سره مې څه وکړل، چې مرور ول چې جرګه یې تحریم کړې وه، هغوی سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برګزاري د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې وه، چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراض دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، د هغوی سره بحث و، چې خوشبختانه د اکثریت سیاسینو سره بحث کړی ده. موږ هیله من یاسو چې سیاسین په دې جرګه کې ګډون وکړي، تر څو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلا ور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مندي ډېره ده چې اکثریت سیاسین به په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمایندګان دي، د ولسي جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رای ورکولو حق لري. او بله برخه کې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمایندګان دي، چې هغوی به په حیث د میلمنو ګډون کوي. یعنې د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي، او دا مهمه برخه ده. دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي، چې دا مهمه برخه ده. دوی به انشاءالله پکې ګډون کوي.
تاسې د افغانستان کې د سولې په اړه د رواني مشورتي لوی جرګې د تنظیم او د جوړولو د مسؤل کمیسون د لومړي مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه واورېده. وروسته په خپرونه کې د جرګې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مشري خبرې اورې چې وایي په جرګه کې باید د ښځو غږ واورېدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لوی جرګه خبرې کوو. په د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري سیما سمر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ، او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر مشورتي لوی جرګه نظر ورکړ. ویل چې په دغه جرګه کې باید د ښځو غږ واورېدل سي او غوښتنې ومنل سي. د دې خبرو نور جزئیات په د ناجیه ساپی په رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون پر حکومت غږ کوي چې په دې پروسه کې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسون مشرې سیما سمر د شنبې په ورځ د ښځو سولې او امنیت څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل، عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسې اصلي محور وي. په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه دا ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې، او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي. د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسون لخوا د شوي څېړنې له نورو مسایلو دي چې ښځو پرې ټینګار کړی. د ښځو سولې او امنیت ملي څېړنه په 3 ولایتونو کې شوې او 5,303 کسانو ګډون کړی. دا څېړنه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د روانې دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شي. دغې جرګې ته 2,500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي رابلل شوي چې 10% ګډون کوونکي ښځې دي. له دغه څېړنیز بهیر یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو اساسي حقوق خوندي شي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې لطیفې سلطاني ازادي راډیو ته وویل، موږ له دې برخې اندېښمن یو چې ممکن د سولې په پروسه کې زموږ غوښتنې به ونه منل شي.
شي یا به ورته توجه ونه شي او کچیر د جګړې خېلې غاړي د خلکو په ځنګړي ډول د خزو غوښتنې ونه مني موږ به یوې تلپاتې سولې ته ونه رسېږو. په افغان سولې پروسه کې د خزو په کمرنګه ګډون په نړیواله کچه اندېښنې څرګندې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرنی څو ورځې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د مرکچي پلاوي په لیست کې د افغان ښځو د ونډې کموالی د اندېښنې وړ دی. دوی ویره ښودلې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه داسې نه وي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر غني او نور افغان چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او غوښتنې په پام کې نیول کېږي.
په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ پیلېږي. دغه جرګه به څلور ورځې وي او د افغانستان حکومت ویلي دي چې دوی به په دغه جرګه کې پر سوله د خلکو نظر ځان ته معلوم کړي. دوی به په جرګه کې له ګډون کوونکو څخه غواړي چې وروی شي چې له طالبانو سره څرنګه او په کومو شرایطو سوله وشي. خو ځینې اندېښنې په دې اړه سته چې د جرګې څخه ښایي د نورو مقاصدو لپاره کار واخیستل شي. پر همدې مسله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی څیړونکو شهزاده مسعود څخه سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د جرګې په اړه څه اندېښنه لري.
اول خو د لوی جرګې تر ترواز باید عرض وکړم چې لویه جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې د دغې لویې جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضاب او د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و، تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضاب او حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پیږی چې د بیلابیل ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته سیدا چې یو شمیر مهم چارواکو او سیاسي څیرو او ته مدني فعالانو د جرګه تحریم کړي، د ته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چې نشکوله الزامي باندې لري تر مشورې پورې خبره محدود ده، خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده. او سوله تاسو پیږی چې په افغانستان کې نه نوی فساد خلک د افغانستان سوله غوښتونکي دي، نو که تر دې بر علاوه بیا نوره بهره برداري دینه کیږي بیا به ښه نتیجه ونه لري. او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لویه هیله د سولې په هیله باندې دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې کړي.
څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2500 کسان به د دوی عمده تمرکز بعد مشورې په برخه کې د سولې پاړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي چې په دې جرګه کې برخه واخلي، چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه ای، طبعا هغه نه نه اقتصاد د خبره کې چې جنگ د حل لاره نه ده، ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغې جرګه کې برخه اخیستی وای بیا به اغیز هم ډېره ده، چې اوس طالبان په دغې کې شرکت نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم کس یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري، ځکه چې مخالف لوري هم اوس په دې پوه ده چې چپ له سولې نه بل لار نشته.
کوم کسانو چې تحریم کړي یا کوم څیرو دا به څومره منفي اغیز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب او دغه کې بایکاټ کړی دی، او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاست هغه هم بایکاټ کړی دی، نو طبعا منفي تاثیر خو خپله لري.
دا په کابل کې لایو سیاسي څیړونکو شهزاده مسعود سره د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق مرکه. دا مرکه او تر دې دمو پورې ټول خپاره شوی رپورټونه او مرکه تاسو کولای شئ زموږ پر پاڼه باندې وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به ورسو یو بل رپورت ته د ننګرهار کې د تیری پنځشنبه په ورځ یو خبریال عمران مرچی د مزل په نوم یو سیمه ایز راډیو ته کار کاوه. ناڅرګندو کسانو وویشت او سخت زخمی شو. هغه وروسته د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول سو. اوس په کابل کې د ده کورنۍ او ملګري وایي چې د افغانستان جمهور رئیس باید د ده وضعیت ته ځانګړی پام وکړي او دی باید بهر ته د درملنې لپاره واستول سي، ځکه د ده روغتیایی حالت ډیر نازک دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه رپورت لري.
دا په کابل کې د امنیت روغتون دی چې د امنیتي او بیلابیل ستونزو له امله مو ونه شکړای د عمران لیدو ته ورشو.
اوس پورې هیڅ ګواښ ورته نه دی شوی. خدا چې د خبریال دی او خبریال ژوند په افغانستان کې خطر سره مخ دی، نو د لامل همدغه شی دی.
د نوموړي ورور اسدالله احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د لمر قضیه په بشپړه او په بې پرې ډول وڅېړي.
بس غوښتنه زموږ د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې د ژوند توسو پور انشاءالله بچ دی او روغ دی انشاءالله. نو حکومت باید د دې باره کې ډېر دغه وکړي چې تر څو کوم نفر چې دی قضیه کې شامل دی هغه کسان باید زر تر زره ونیول شي.
عمران لمر چې د مزل په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، د تېرې پنځشنبه په ورځ 3:30 بجې په دغه ولایت کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي سو چې له دفتر نه د کور په لور روان و. نوموړي په سر او سینه مرمۍ خوړلې. که څه هم روغتیایي وضعیت یې اوس یو څه ښه دی، خو د مزل راډیو د نشراتو مسؤل وایي چې یو سترګې د ضایع کېدو له ګواښ سره مخ ده. هارون هلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت په ځانګړې توګه له ولسمشر نه وغوښتل چې نوموړی د سمې درملنې لپاره بهر ته واستوي.
وختن مولس مشه نزانګړی دا چې درملنې ته خاص پام وکړي، خاصه توجه دی وکړي. ډاکټرانو سره زه جریان کې هم سات په سازه داخل کېم او سره ډاکټرانو سترګې پاړم نه ډاډمن نه دي امکان لري چې سترګې ځای شي. همدې لپاره زموږ غوښتنه ده چې درملنې لپاره دې بهر ته واستول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل کله چې یو کس ته درملنې لپاره بهر ته استول کیږي، ځینې کاري پروسیجرونو ته اړتیا ده چې دا وخت نیسي.
داخلو خانه غوښتل شوی زمینتي چارواکو څخه چې دې پیښې لامل وسیړي او پاره باندې خپل اجرات ترسره کړو. وزیر صاحب هم د دې پیښې تخت جریان کې یو ډول دولتي پروسیجرونه لري چې هغه باید پیښې د هغې نه وروسته که بهر ته درملنې لپاره استول کیږي. هم نو فلحال په کابل کې د ساداوي وړ دی.
د عمران لمر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وایي چې د ننګرهار خبریالانو ته د وسلوالو مخالفانو، اقتصادي مافیا او ځینو دولتي چارواکو له لوري چې په فساد کې ښکیل دي خطر متوجه دی.
د رحمت الله افغان رپورت مواورید د بی سرحده خبریالانو نړیوال ادارې څمو د مخکې په نړۍ کې د ژورنالیزم او د ژورنالیستانو د مسؤلیت په اړه رپورت پور کړی. ویل چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره خونړی او خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 13 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ډونالد ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت باید دا تړون تایید نکړي. ډونالد ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو. په دې عمل زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د دې پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو او متعارفو وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارفو او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پېښ کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارفو وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلاو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان، پېژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبرونه ادامه لري. دا خبری مجله مو نوره پای ته ورسیده. تاسې د نن ورځې د دغې خبری مجلې د ټولو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره زموږ پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کام په اوو بجو باندې به د امریکا غږ پښتو خپرونې شروع سي. تر هغو پورې موږ یوه بله خبری مجله لرو. زه اجازه غواړم او مایکروفون نور پرېږدم سمې عباس ته چې زموږ وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام و شام.